دغه وخت باید دوی مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه وکړي. یعنی په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشومتوب هغه حقونه چې دي، د لوبې حق دی، د تفریح حق دی، د مسؤون چاپېریال حق دی، د مسؤون ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کار ونه کړي. ولی د کداب یا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډیرو ځایونو کې، مثلا زموږ په هیواد کې، د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، دا خپله د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي د ډیرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کیږي، دا د اختطاف سره مخامخ کیدای شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کیدای شي، او دا نور ډیر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسؤون وي. تاسو پوهیږئ چې ډېر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسېږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسؤون نه دی، د لاره مسؤونه نه ده. په دې خاطر ډېر خطرات دي او ډېرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کیږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کیږي او هغه ته خطر پیښیدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې هغه معنه دي. بل
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال له کم عمره کار وکړي دوی تکړه راځي، کلک راځي، او که کار پرې نه کوي نو نازولي دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی به وروسته هم خپل کارونه، خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسې سن کې پر ماشومانو باندې ډېره سخت زیاته زده کړه وکړئ، په دې باندې مصارف وکړئ، دوی ښوونځي ته تشویق کړئ، داسې څه ته جوړ کړئ چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي به شي، یا مثلا نور مهارتونه به زده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي، هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي. په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه، او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي، دا په درې ګروپه موږ باید تقسیم کړو. هغه کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگ و په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومان رو باندې کار کوي، هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عینا مستقیما. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کیږي او داسې. ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا اوچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په داسې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره، هغه د دوی د لاسه ځي. او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې، بیماری رامنځته کیږي، او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفادې، د تښتونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغومره ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورې، د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي، یا د موږ په هیواد کې چې دلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دي، یا هغه فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي، یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي، او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، دوی معاش تکافو نه کوي. په دې خاطر دوی ځینې کارونه ته د ماشومان لیږي چې باید وی نه لیږي، ولی د فخر له وجه نه لیږي. لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یو انجینیر یا یو ټیکه دار راځي په بازار کې په ډارسن په موټر باړی کې 50 کسه لس کسه شل کسه دیش کسه کارګران خېګوي په دې کې 14 کلن ماشوم خېګ د کار پر راغلی هلته او بوجه خلته ور سره د مقصد مزورکاری د پر درېدل د نور خلک په منځ کې دا غندې موټر ته خېګ 15 کلن خېګ او 10 کلن خېګ دا وښه خېګ موږ ډېر موږ مرګ هیڅ داسې قانون نشته چې څوک دې ټیکادار یا دې انجنیر او دې مهندس ته وایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتل د کار قوه ده مثلا د 13 کال څخه پورته دي 14 کلن دي 15 کلن دي وشکلندی دغه ماشومان ته نشي خېګولې دي موټر څه داتې منه کې یو دره کوسکي دا قانون نشته په دې واد کې هر سړی چې څومره ماشومان په کار وي کولای شي بازار کې هغه کې زما په نظر چې قانون د کار د شاقه کارونو او د ناوړه کارونو او هغه کارونو چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دوی ته صدمه رسېږي د دوی څخه ناوړه استفاده کېږي قاچاق کېږي یا مثلا مالیات ورته پېښي د قانون باید جوړ شي چې د تحکیم د قانون چې دا نافذ شي په اصطلاح هغه وکړي د دې مخنیوي وکړي. دویمه خبره دا ده چې ډیری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي دا ډیر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني د دې لپاره یو مقدار مالی کومکونه وکړي. دوی د پاره داسې د میاشتنۍ مثلا زنې شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي یا د ډیرو کارګرو ماشومانو هغه سروې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړي ده هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي هم مکتب وایي او هم بیا کار کوي او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې د دولت ډیر ټیټ رتبه کارکوونکي دي اجیران دي داسې اجیران د داسې خلک دي چې 5000 افغانۍ یا 6000 افغانۍ معاش لري بل دا چې کله د دوی معاش ټیټ وي پیشنهاد موږ داسې دی چې که دولت دغې فقیر کورنۍ ته چې دوی ډېر کم عاید لري کم معاش لري او دوی خپل اولادونه کار ته لیږي یو مقدار سبسایډي یو مقدار کومکونه د دوی په معاشونو کې باید ډېروالی راشي تر څو دوی خپل ماشومان کار ته ونستوي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. د افغانی موسیقي د اصلي الوغات مو په غوګونو څنګه لګي
رباب قګاو نو دا قصر میده میده غای نه وخت تلم پر دې شو کو پر دې موسیقي به ما غوښ نه و
ګم ګم د دوپړې ټنګ ټنګ دراما کړنګ کړنګ د پیاله سخ سخ د دوا پک ټک د
موسیقی کومی اهلی افغانی میراستی؟
رباب ده هرات دو تار دی، طبله و دل رباب.
نن په همدی حق له خبرې کو، ز فرشته غنی ام او دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړی ده. ل ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، موسیقی هغه څه ده چې په اوریدلو سره یې د اکثره انسانانو د ژوند ستړیا، د زړه غم، د فکر او ذهن نارامي او د تندي ګونځې تر یوه حده راکمیږي. تاریخ پوهان وایي چې په افغانستان کې د اصیل موسیقي آلو لرغونتوب د آریایانو له وخت څخه راپاتې دی. په شاهي دربارونو کې به هم د موسیقي ماهرانو کله ناکله بېلابېلې آلې غږولې. د موسیقي په برخه کې چیرونکو وایي دا چې افغاني موسیقي عاطفي اثر لري نو د وخت د حاکمانو زړونه به یې نرمول په نتیجه کې به یې عاطفي چلند ته هڅول. ورو ورو د موسیقي په حالو کې بدلون راغی. دا چې د موسیقي ریاست په رسمي توګه څه وخت د موسیقي د آلو تدریس پیل کړ دا مو د افغانستان د موسیقي د ریاست له رئیس محمد احسان عرفان څخه پوښتلی دی.
د ریاست په دیاله سوی شپیتم کال کې دا جوړ شوی ده. دلته یو مکتب یا اکاډمي هم جوړ شوی چې د هندستان مملکت په مرسته البته 15 نفر استادان دلته راولېږل شوي چې هغه 15 کاله یې پوره شو دا وضعیت خراب شو بیا هغه بیرته پاتې شو. تقریبا دلته شپږ اووه صنفونه وو. ایندین آلات او ده افغاني آلات و هغه وخت کې ستار و سرود و تبله و آوازخوانی و رباب سرنده دا ټول شیان و. اوس مونږ هیکړی د ستار سرود د هرات دوتار رباب او تنبور تقریبا مونږ 50 نفر شاگردان لرو.
د موسیقۍ د ریاست د مسؤولو کسانو په وینا په تیرو جګړو کې لکه څنګه چې د ژوند نورو برخو ته زیان رسیدلی دی همداسې د موسیقۍ برخه هم ځپل شوې ده. د دوی په خبره د افغاني موسیقي آلې یوازې د ریاست په کچه زده کوونکي لري. زموږ همکار فرشته مرسل د افغانستان د موسیقي ریاست ته ورغلی او هلته د موسیقي د ریاست له رئیس محمد احسان عرفان سره چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې غږېدلې ده. له نوموړي سره د موسیقي د آلو د زده کوونکو خبرې هم درته اورو.
تقریباً 40 متر لوی سالون چار چاپیره په دیوالونو کې د موسیقي آلې ځړېدلې په غولي سور فرش بر سر کې په لکت جګ ځای وطني قالین هواره په دې قالینې د موسیقي استاد ناست خواب شای زده کوونکي ورټول د رباب سیتار دل ربا سرندې او تبلې روح آرامون پیغک هغه څه دي چې د ستړي او سرګردانه ژوند له منګولو څخه مو د یو څه سکون پر لوري بیایي. راځو استاد عرفان ته. استاد دا به راته ووایي چې د موسیقۍ د آلو د زده کړې لپاره څه ډېر زیات مهم دي؟
درې شیان ډېر مهم دي. یو اساسي درس، یو پرکتس او یو استعداد. دا چې پنځه شپږ میاشت کې کېږي چې یو لاس وګرځي. زما خپله اته څلوېښت کاله کېږي چې غږوم مګر اوس پوهېږم چې موسیقي څه شی دی.
دا کومې د موسیقي آلې چې دلته دي که نه دا کومې په خپله زموږ په وطن پورې اړه لري او کومې له بهره راغلي؟
دوتار د هرات زموږ د خپله دي، تنبور او رباب.
بلې،
ستار چې دي مشترک دي ځکه چې د امیر خسرو برخي جوړ کړی ده باندې دعوا کولی شو.
بلې،
دلربان چې دي تقریبا 200 کال مخکې دلته راغلی دی زموږ موسیقي سره ګډ شوی دی. مثلا هارمونیم دي.